द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او نن د شروع ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې دی د ماسخوتن 9 بجې، په افغانستان کې دی 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې ساته خبری خپرونه کې درته زما هوش چلیل
او زه نوشه روان کلندر
هرکلی وایو. او ډومبه ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پښتونخوا بلوچستان د سختو نیوکو وروسته د پاکستان مرکزی وزیر احسان اقبال نن قومي اسمبلی ته ویلي د گوادر نه تر کاشغر پورې د لارې جوړېدو په غربي برخه به لومړی کار پیل کیږي.
ویسٹرن روٹ سب سے پہلے مکمل ہو کے آپریشنل ہوگا. گوادر، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ زوب، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور لنک دستیاب ہوگا.
افغان صدر اشرف غنی په نوی دیلی کې د سفر په آخري ورځ سی این این ته ویلي غواړي چې د سحر چې په دیلی کې د غرمې ډوډۍ په خبرو د ماخام ډوډۍ په کابل کې وخوري.
is in the process of becoming a continental economy. India is a shaper of the globalization to come.
په نیپال کې د تیرې زلزلې له امله د مړو شمیره د 5000 نه اوخته ده. زلزله ځپلي په کار دی او وای اوګي او تګي دي.
پانی پانی خان پاکو ثاینو 7 مینه کو بال بچا سوتره پوڅه کو ثا چیسو با کو ثا نیمونی.
قدر من اردوونکو اوایس آف امریکا ڈی ریڈیو سره اوسه یو شمیر رپورټونه مرکې لرو چې په دې ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. وړومبي تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې کاشغر او گوادر اقتصادي لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی راوستي شوی او زیاتوی د پاک چینا کوریډور لړکی به اول د پلان غربي لارو باندې کار پیل کوي. په کوم کې چې د گوادر ترڅنګ د بلوچستان قلعه سیف الله، کوټه، ژوب او بیا ډیر اسماعیل خان او د خیبر پختونخوا سیمې شامل دي. د قومي اسمبلی غونډې په محل خپل پالیسي بیان کې وفاقي وزیر ویلي دي چې خیبر پختونخوا د بلوچستان ترقی د دې پلان د ترجیحاتو برخه ده او زیاتوي دغه پلان به د هیواد ټولو سیمو ته ګټه رسوي. د وفاقي وزیر د تازه بیان د ملت پاله او ځینې سیاسي ګوندونو لخوا د پرله پسې احتجاجونو پس راغلی دی چې پکې دغه ګوندونو اندېښنې ښودلې وي چې مرکزي حکومت پاک چینا اقتصادي لارو کې بدلون راوستی دی.
او د افغانستان صدر اشرف غنی چې دا وخت د هندستان په سفر دی، د موټرو د لوزنامې په حق کې خبرې کولو په وخت ویلي دي چې دوی امید لري چې هندستان پورې رسایي سره به د دې د فروټو او سبزو کاروبار کوونکو ته ترلاسه کیدونکې آمدن کې سلوچند اضافه شي. د زیاته کړه چې دې رابطې زیاتول غواړي او غواړي چې د شیانو او خیالاتو تبادله وشي او د خلکو تګ راتګ جاری وي. ښاغلی غنی په نوې ډیلی کې د خبرو په وخت سی این این ته ویلي غواړي چې د سحر چې په دیلی کې د غرمې ډوډۍ پېښور او د ماښام ډوډۍ په کابل کې وخوري.
د تعلیم او پېښورانه چارو مرکزی مرستیال وزیر بلی غرامان ویلي دي چې په ټول هیواد کې به د اسلامیات او مطالعه پاکستان او نورو مضمونونو یو رقم نصاب معرفي کوي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د تعلیم د وزیرانو او اعلی چارواکو د ورځني کانفرنس په اخره خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کړي دي. نوموړي زیاتوي چې نوې نصابي کتابونه به د سلور واڼو صوبو، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان د حکومتونو سره په مشوره تیاروي. د تعلیم مرستیال وزیر د تعلیم په اړه د مهمه بیان ته تر اوسه صوبو څه غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان کې ګس اړخه سیاسي ګوندونه او بشري حقوقو ډلې وایي چې د پاکستان تعلیمي ادارو کې نصاب کې زیاتره داسې مضمونونه ښودل کیږي چې ملکي تندروي ته هوا ورکوي او د ګاونډي هیوادونو خلاف کرکه راپاروي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل ویلي دي چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د تیزندې په سزا لګیدلې بندیز پورته کېدو وروسته تر دې دمه پاکستان کې سل کسان پانځي کړې شوې دي. نو دغه شان پاکستان په ټوله نړۍ کې توندې سره د یو داسې هیواد تصور خپلوي چېرته چې د مرګ په سزا تر ټولو زیات عمل درآمد کیږي. نور حال پې د اسلام آباد څخه د ریو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د امنیسټی انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک ډایرکټر ډیوډ ګریفس په بیان کې ویلي دي چې په اوسنۍ موده کې په تزندیانو ورکولو کې تر زیاته حده اضافه راغلې ده او اوس دغه لړۍ خوښه د امروزه په اساس روانه ده. د هغه په قول کچري د پاکستان حکومت په فوري توګه په تزندیانو بیا بندیز اونې لګوو نو داسې نشي ویل کېدی چې سکه کال به نور څومره کسان تی زندی کولی شي. د ایمنستی انټرنیشنل وینا ده چې د قتل او ترهګرۍ پرنګ جرمونه سراسر غلط دي، خو د انصاف په نوم خلک وجل او په ځانګړې توګه د هیواد د دفاع لپاره دغه لاره خپلول کم مناسب طریقه نه ده او غواړي چې دغه لړۍ دې په سمدستي توګه ودرول شي. د بشري حقونو د خپلواکه تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان مشره زهره یوسف تیزندی یو بېرحمه سزا بلی او وایي
27 جرم ہیں جن کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہے.
دوائی چی پاکستان کی پویش جرمنو کی ککل تنانو تا دا مرک سزاگانے ورکولی کی گی، خود دا قانونو باوجود دلتا پا جرمنو کی اضافہ پا نظر رازی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا.
ملګرو ملتونو ویلی دی چې دوی د نیپال په زلزله ځپلو سیمو کې خوراکي مواد او دوایانې تقسیمول پیل کړي دي. چارواکي وایي نیپال کې د زلزلې له وجې د مړو شمیر د 5000 څخه اوړېدلی دی. د خوراک نړیوالې ادارې د شورو په ورځ ویلي دي چې دغه مرستې د ګورکا په سیمه کې ترسره کیږي. نیپالی حکومت ویلي دي چې د خوراک څښاک او عارضي پناهګاهونو کار کې به نور خوالی راولي.
او د امریکې میریلند ریاست بالټیمور خار پولیس کمشنر ویلی دی چې په خار کې اوس حالات په کنټرول کې دي. چارواکو د ګل پروز مخې ته راغلي پر تشدد احتجاجي مظاهرې وروسته هلته کرفیو پر ځای کړی دی. نورحال پی د ډیوی ریډیو همکار بختور شان اورو.
د بالټیمور خار د پولیسو مشر انتونی بیټس وایي ښه خبره دا ده چې په بالټیمور کې خلکو ته ځاني زیان نه دی رسیدلی او خار کې قلاري راغلې ده، او موږ غواړو چې په خار کې هم دغسې قلاري پاتې شي. موړی ویلی د کرفیو په محال یې لس کسان گرفتار کړي وو. د کرفیو وروستو د نهه په سهار د بالټیمور خار د هرې طبقې اوسیدونکي راووتل او د خار په پاکولو یې لاس پورې کړو. هغوی په خار کې د ودانو د سوځېدو او د ځینې دوکانونو د لوټ مار غندنه هم وکړه. د خار میر یا ناظمې میرمن سټیفنی بلیک پرونی ټوله ورځ د خار د ځپل شوو سیمو دورې وکړې. هغه وایي د بالټیمور خلک یو وار بیا د خار په ودانۍ کې اړم دي، او ځینې خلکو د خار په امنیت مامور پولیس ځواکونو له اوبه او خوراکي توکي هم وروړي. ولې د هر ډول قرارۍ باوجود د بالټیمور خار کې اوس هم ایمرجنسي ده او امنیتي ځواکونه د خار په بیلابیلو سیمو ولاړ دي.
د سعودي عرب بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په حکومتي کچاله عہدو باندې یو شمیر بدلونونه کړی دي. سعودي بادشاہ خپل میرانه ورور او ولیعهد شهزاده مکرن بن عبدالعزیز بن سعود د داخله وزارت نه لری کړی دي، او د په ځای خپل وراره محمد بن نایف د ملک ولیعهد مقرر کړی دي. د غرنګ خپل دیرش کلن زوی محمد بن سلمان خپل دویم ولیعهد جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د سلویختو کالو راسي خارجه وزیر شہزادہ سعود فیصل د عہدے نے ڈیرے کڑے دے، او واشنگٹن کے سعودی سفیر عادل الجبیر نوی خارجه وزیر ټاکلی دی. دا به لومړی ځل وي چې د سعودي عربستان ولیعهد یعنی راتلونکي بادشاہ به د عبدالعزیز لمسی وي.
د انډونیشیا مخدره موادو قاچاق کوونکي اته تنانو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې پکې اوه بهر ملکیان هم شامل دي. د انډونیشیا چارواکو د شروع پرست دی تصدیق کړی دی، او لوجی غنو هوادونو د دې سخت غندنه کړی ده. د تنانو ته د ځای وخت مطابق د شروع سهار 15 منټه پاسه 15 بجې په نوسا کمبگان جزیره باندې موجود جیل کې د فائرنګ سکواډ په ذریعه د مرګ سزا ورکړې شوه. په دې تنانو کې دوه آسټرېلیوي وګړي هم شامل وو، او آسټرېلیا په دې ګام د احتجاج په توګه د انډونیشیا نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی.
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے به نن د امریکا کانګرس غټ غونډې ته وینا کوي. نوموړي چې د امریکا په یو هفته سرکاري سفر دی، بیګا په وایټ هاوس کې د ماخام په ډوډۍ هم ملمو، او د ده په اعزاز کې صدر اوباما د جاپان روایتي نظم چې هایکو نومیږي سره هرکلی وې. هایکو په بنیادي توګه د جاپان یو ادبی صنف دی، خو پښتو کې هم معروف دی. ښاغلی اوباما هایکو په انګریزي او جاپاني ژبو کې ویلي چې د پښتو ترجمه صدا سدا پسرلی شینکی او دوستی امریکا او جاپان ناگو یاکا یعنی خیستہ احساسات. په جواب کې د جاپان وزیر اعظم هم شعر ویل. د هغه شعر صدا سی وو، نه غرونه دومره لوړ دي نه وادي دومره ښکته ده چې مونږ یو بل نه جدا وساتي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال تنظیم فریډم هاوس لخوا د شروع پر جاری شوی یو رپورت کې ویل شوی دی چې په تیر یوې لسیزې کې تیر کال د مطبوعاتو نړیوال ازادي تر ټولو لاندې کچې ته راغورځېدلې وه. د فریډم هاوس سالانه سروې کې ویل شوی دی چې په ګرد نړۍ کې خبریالان د حکومتونو، ترهګرو او کاروباري مفاد لرونکو د میډیا مالکانو لخوا لګول شو پابندو سره مخ دي، او د دې پابندو لګولو کې چې کوم ملکونه تر ټولو مخکې دي په هغې کې ناروې، سویډن او بلجیم تر ټولو بره دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د چین چې صدر کم دی هغه راغلی تیرو روزو کې پاکستان ته، هلته د شپږ سلویخ عرب ډالرو منصوبې اعلان کړې وې. په هغه کې د 28 عرب ډالرو یو غټه منصوبه چې کاشغر نه تر گوادره پورې کم اقتصادي لار وه، د هغې لپاره دغه پیسې اعلان کړې وې. خو په هغې باندې ملت پاله ګوندونو او ځینې سیاسي ګوندونو سخت نیوکې کړې وې په مرکزي حکومت باندې، او دوی دغه ویلي وو چې مرکزي حکومت دغه لارا بدل کړی ده. وروسته بیا مطبوعاتو هم په دې باندې ډېرې تبصرې کړې وې، او دغه طرف ته د خلکو پام راګرځول چې دغه لارا بدل شوې ده. خو بیا د دغه احتجاجونو پس نن په قومي اسمبلی کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال یو پالیسی بیان جاری کړی دی. ویلي دی چې د کاشغر او گوادر اقتصادي لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دی راوستی، او په ډومبي پړاو کې به د گوادر هغه گوادر کاشغر هغه برخه باندې کار شروع کوي، کومه ته چې غربي برخه وي، او دغه سړکونه د گوادر نه تر کلی سیف الله، کوټه، ژوب، ډېر اسماعیل خان او خیبر پختونخوا په سیمو باندې تیر شوي دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په غږ دی رپورټ کې وړاندې کوو.
د شورو په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د اقتصادي لارې منصوبې په حق له پالیسي بیان وړاندې کړی دی چې تر مخه په دغه پروژه کې د بدلون او د وړو صوبو نظر انداز کولو خبرونه یو وار بیا رد کړي شوي دي، او د اویل چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حق به نه والی کیږي. د سیاسي ګوندونو لخوا اقتصادي لارې کې بدلون خلاف احتجاجونو ته عکس العمل کې وفاقي وزیر اویل چې اقتصادي راهداري یو اهمه قومي منصوبه ده، او د دې عملي کېدو سره نه یوازې پاکستان بلکې د ټولو خطې قسمت بدلی دلی شي. او د په خبره د پاکستان د یو گاونډي هیواد پاکستان مانیدار وسچره هم نسود کیږي، او دغه هیواد د اهمه کامی منصوبه متنازه جوړول غواړي، ځکه سیاسي ګوندونه د اقتصادي لارې منصوبې په ضد منفی پروپاګاندا ته ډیر اهمیت نه ورکوي.
مختلف روټس هن جن کے ساتھ اسے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کنیکٹیویٹی دی جائے گی. یہ ویسٹرن روٹ سب سے پہلے نارتھ آف گوادر کا مکمل ہو کے آپریشنل ہوگا، اور گوادر، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، زوب، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور لنک دستیاب ہوگا.
دے وای چې د اقتصادي لارې منصوبه د یو سړک نوم نه دی، بلکې د دې لاندې به پاکستان کې د توانای، ترانسپورت، ریل او تجارت په مد کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کیږي، ځکه ټوله نړۍ دغه پروژې او گیم چینجر یا د دې خطې د قسمت راویخېدو سره سمبلی. احسان اقبال زیاته کړه چې د چین کاشغر علاقې نه د بلوچستان گوادره پورې خوریدونکي سړکونه په پړومبي پړاو کې د بلوچستان ژوب، قلعه سیف الله او د خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان او پېښور څخه تیرولی شي. سرګند دی وی چې د پاکستان وړي صوبې او سیاسي ګوندونه د تیر ډیر مودې راهسې دغه پروژه کې د ممکنه بدلون او وړو صوبو نظر انداز کولو د اطلاعاتو په سر سخت احتجاج کوي، او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت اسمبلیانو د دغه ممکنه بدلون په ضد قراردادونه هم پاس کړي دي. دغه احتجاجي تحریک کې شامل کامپرست عوامي نشتلګون په دې معامله د سیاسي ګوندونو کانفرنس هم رابلل، او د کانفرنس په شریکه اعلامیه کې دا خبرداري ورکړل شوې ده چې که مرکزي حکومت د دې ګوندونو تسلي ونکړي، دوی به خپل احتجاجي تحریک لارو کوسو ته وړي. او د ګوند قائد اسفندیار ولی خان دا دړکه هم ورکړې ده چې دوی د اقتصادي لارې منصوبې سره هم هغه شان عمل کولی شي څنګه چې د کالاباغ ډیم منصوبې سره کړې دي. د حکومت لخوا پر لپسې سپیناوو ته خپل عکس العمل کې د عوامي نشتلګون یو مشر میا افتخار حسین وایي چې که حکومت خپل وعده پوره نکړي، نو بیا د دوی سره خپل احتجاجي تحریک دوباره شروع کولو نه علاوه بل کوم لار نشته دي. او دې زیاتوي چې په دې اړه ټول همخیال سیاسي ګوندونو د یوې شریکې تګلارې ټاکلو لپاره دوی د دغه ګوندونو سره په تماس کې دي.
اوس مونږ د دې حالاتو نه پس چې دا کم د هل پارټیز کانفرنس ضرورت محسوسو، نو د نوې صورتحال پر اړه کې به چې کم دی نو یو نوې رائے مخې ته راشي چې کده دې ارسنه باوجود چې مونږ چین صدر ویلکم هم کو، مونږ د امپریشن هم ورکو چې زمونږ د موجوده حکومت مونږ پوزیشن کې یو خو په قومي مسلو کې مونږ یو. اوس که د هغې نه باوجود هم زمونږ حکومت به ضد وي چې دا زه د پښتونخوا پسماندګۍ ته نه ګورم، د شتګردۍ وهلې ځمکې ته نه ګورم، زه میاوالۍ ته نه ګورم، زه په بلوچستان ته نه ګورم، تاسو په خپله ووایئ چې بیا زمونږ سره به بله کومه ده.
د پاکستان د حکومت موقف ته چې د اقتصادي لارې منسوبې د لاندې به چین په پاکستان کې تر شپږ سلویخ ارب ډالرو پورې سرمایه کاری کوي، چې پکې به دیرش ارب ډالرو پورې سرمایه کاری صرف د توانایي په پروژو کې کولی شي. او په تیرو ورځو کې د چین د صدر د پاکستان دورې په موقع د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه پروژې سره تړلې د پنځوسو نه زیاتې لوزنامې او مفاهمتي یادښتونه لاسلیک شوي دي. پیرو ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
افغانستان صدر اشرف غنی د هندوستان په دروزنی سفر باندې دی او نن د سفر اخري ورځ ده. د اشنا ریډیو خبریال ګل رحیم سروان هم دا وخت په هند کې دی او دوی سره سوشي به وړاندې د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړې د افغان صدر د دورې حالت پوښتلو. نو دې تاسو پام را کړو
ولسمشر محمد اشرف غنی سیورات و د هند د سفر تر دې پورې نن د اقتصادي همکاریو په تړاو باندې بس ولسمشر نن یوې غونډه تر راغی. په دغه غونډه کې هندي پانګوال ورسره غونډ شوی وو. هندي پانګوالو نه وغوښتل چې افغانستان ته لاړ شي او هلته دې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ولسمشر وینا ورته دا وه چې کسان په افغانستان کې ناامني ده خو د امنیت لپاره ورته دوی امنیتي مسایل ورته تدابیر ورته سنجي او تر څنګ یې ورته وویل چې په هغو سیمو کې چې د افغانستان امن دی هلته دې خپله پانګونه وکړي. هندي پانګوال نه یې دا ډول وغوښتل چې که اداري فساد موضوع د دوی لپاره خنډ وي نو را دې شي مخامخ یې ورسره کښېني، که کوم ځای کې دا خنډ موجود وي پټه څوک معامله د اداري فساد ورسره کوي. دی حاضر دی چې دغه موضوعات لرې کړي او هندي پانګوالو ته افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړي. خو په مجموع کې د ولسمشر د دغه نه وړاندې بیا ځین خبریالان سره هم خبرې وکړلې. ویل چې د هند او د افغانستان ترمنځ اړیکې به لا پسې پراخه شي، لا پسې به پکې شي. دا ډول یو د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د اوس او محصلینو چې هغه به دلته په هند کې لوړې زده کړې کوي دغه موضوع هم یاده شوله چې هند به پنځه راتلونکي نور کلونه هم افغان محصلینو ته د دې موقع برابروي چې دلته په هند کې لوړې زده کړې وکړي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو باندې وویل چې د ټوریزم سره په جګړه کې د هند او د افغانستان ترمنځ اطلاعات یا استخباراتي اطلاعات به سره شریکېږي ګډېږي. به په مجموع کې ولسمشر وویل چې په شپږو بودونو کې افغانستان او هند سره اړیکې غواړي چې لومړی د اقتصادي وده ده او د دې تر څنګ د اطلاعاتو د ترهګرۍ په مبارزه کې د اطلاعاتو شریکول دي او دا ډول د زده کړو د زمینې مساعدول او د بشري منابع تقویه ده. دا هغه موضوعات ول چې ولسمشر پرې بحث وکړ. تر څنګ یې د نن د په هند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر سره هم البته ولسمشر کتلی دي او د دې تر څنګ نورې لیدنې کتنې هم درلودې او سونیا ګاندي چې د هند کانګرس د ګوند مشره ده له هغوی سره هم کتلی دي.
سروان صاحب قدرت وویس چې د ولسمشر اشرف غنی په د درې ورځني سفر کې چې هندوستان ته کړی څه لوزنامې لاسلیک شوی؟
البته تر ډېر پورې نن یو تفاهم لیک یا لوزنامه لاسلیک شوه. دغه لوزنامه د افغانستان او د هند صنایعو او سوداګرۍ د خونو ترمنځ وه. په دغه تفاهم لیک کې مهمه دا ده چې هند او افغانستان به یو ګډ صنایعو خونې جوړوي چې یو مرکز دی په کابل کې وي، بل به په نوې ټیلي کې وي او دوی به د دواړو ولسمشرانو یعنی د هند او د افغانستان ترمنځ چې کوم اقتصادي روابط دي ترانزیټي روابط دي د دا به تعقیبوي که دواړو ولسمشران دواړه لوري دواړه سیاسي چارواکي کومې ژمنې کوي دا به تعقیبوي د دې تر څنګ به هندي سوداګر د افغان سوداګرو سره به کښېني او پر ګډو او مشترکو
ډېره مننه رحیم ګل سروان صاحب او کور مودان له ډیو ریډیو سره د خبرو کولو
مننه کاکر صاحب.
او ګرانو اوریدونکو او وایس اف امریکا ډی وی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. افغان صدر اشرف غنی سفر ته سیډنکاران په څه نظر ګوري په دې کله یو سیډنیز رپورت وړاندې کوي ارباب محمود علی.
د امریکای وتلې ورځپاڼه وال سټریټ جرنل وایي افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل سفر کې د هند چارواکو د اندېښنو سره مخ دی او لیکي چې د هند مشران غواړي کابل ورته د سولې او سیمه کې د خپل ترجیحات وضاحت وکړي. مطبوعات لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او نورو چارواکو سره خپلو خبرو کې حقیقي غنی په اقتصادي ټولنیز کلتوري او امنیتی چارو کې د یو بل سره په مرستو زور راوړي خو امنیتی ستونزه په خبرو کې لوړه وه. مطبوعات او څېړونکو وایي هند اندېښنه لري چې افغان حکومت د سولې پروسه کې د خپل اساسي قانون هم تیرېدلی شي او په دې عمل کې بیا د پاکستان د خپلو ګټو لپاره منډې تړې د هند مفاداتو ته زیان رسولی شي. افغان ولسمشر غنی د امنیت په موضوع د نوې ډیلی اندېښنو ته په ځواب کې وویل چې د ښه او بد د تفریق نه بالا به د امن لپاره کوشش کوي.
We are determined to change the regional nature of cooperation against all forms of violence. What is essential is that the state
مونږ کله کجمنه لرو چې د سیمې د همکارۍ شکل به بدلو د تمام قسم تشدد پر ضد کوم چې د سیمې یو نوی تر سره د را جوړېدو نظام برابر کړي. ترخګری با په خ او بد کې نه تقسیمول کیږي د کې با هیڅ فرق نه کول کیږي. مونږ به یو شریک تګلار دغه تلرو مونږ به په سیمه او نړیواله کچه دغه پالیسی برقرار ساتو.
د آل انډیا ریډیو په خوانی غړی او سړونکو سنا الله یوسفزی وای حقلی اشرف غنی د اقتصادي مرستو نمخ کې امنیت باور تر لاسه کول غواړي.
اشرف غنی سپ دی وکی زیاتره په دغه ځل کې تکل کې تللی چې دغه مملکتو ته دغه خبره ورسی چې موږ سره کومه کوي چې دغه اور لکسول شي دغه نن به شي بلی د لکسول شي.
هغه غنی د هند مالی مرستو او ودانه لپاره حل زلې وستایلې او جنوبي اشیا کې نوې اقتصادي همکاري لپاره په حل زلو باندې زور راوړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نوی دلی کې د هغلی اشرف غنی سره د خبرو وروسته ویلي چې د پاکستان او افغانستان د اقتصادي همکارو مرسته کوي او غواړي هند هم په دې حل زلو کې شامل کړي شي. د پاکستان د لارې افغانستان سره د ځمکې د لارې تجارت کې د ستونزو له وجې هند د ایران چابار بندر د آبادولو او تجارت لپاره کار کوي.
وی بیلیو دټ افغانستانز ډایرکټ سرفیس لینک ټو انډیا اند د ریسټ اف ساوث ایشیا
مونږ یقین کوو چې د افغانستان ځمکنۍ رابطې د هند سره او د سویلي آسیا سره د سمندر په لار به افغانستان د آسیا لپاره د کاروبار یو لوی مرکز وګرځي.
نوی ډیلی کې د مانترایا سیډنیز ادارې مشر شانتی ډیسوزا وای هند کندهار کې د کرکلی پوهنتون جوړ کړی اسپیتالونه او سړکونه یې هم جوړ کړی دي او هند ته پکار دی چې د افغانستان په سلا د افغان د ولس د مرستو پروژې خپلې کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترانزیت لوزنامې په حق لوول په دې لوزنامه کې د هند شاملولو له وجې بیا یادو شو ملکونو ته زیاته ګټه کېدلی شي.
And it is for Pakistan to take up this initiative because it's a country
زما په خیال پاکستان ته ډومبه قدم پورته کول پکار دي څوک چې په ډیرو خزانو ناشته او د دې نه فائدہ خستل پکار دي. افغانستان چې خپل جنوبی ایشیا کې په یو داسې ځای کې پروت دی چې ډېرې فائدې ترلاسه کولی شي. سیډونکو وایي په جنوبی ایشیا کې د همکارۍ لپاره تنظیم سارک او بیا داسې نورې هلې ځلې د پاکستان او د هند د خپلمنځي اختلافاتو له وجې د ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان سره هم د هند د مرستو په لار کې پاکستان یو غټ خنډ بلل کیږي.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو موږ رونه اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو خوښ سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیر مودې راسي د غسړخ سیاسي ګوندونو او دغه شان د بشري حقوقو ډلو لخوا د حکومت پاکستان دا غوښتنه کیږي چې د تعلیمي د نصاب نری د کتابونو نری هغه مضمونونه اوخلی شي کم چې ماشومان له د تندروي سوچ ورکی او دغه شان پکې د گاونډي هیوادونو یا د بهر نړۍ په ځد پکې کړه کرا پاروي. نن په کوټه کې د بلوچستان سرخار کوټه کې د خبري کانفرنس په وخت باندې د تعلیم او پېښورانه چارو مرکزی مرستیال وزیر بلی غرامان ویلي دي چې ټول هیواد کې به د اسلامیات او مطالعه پاکستان او نورو مضمونونو په اړه یو رقم نصاب معرفي کوي. خو دا خبر اوس هم پښتنو ته اړتیا لري چې سره کم به بدلوي چې کم غوښتنې کېږي آیا د هغه غوښتنو په مطابق د بشري حقونو ډلو او د سیاسي ګوندونو لخوا چې کم غوښتنې کېږي د هغې مطابق به بدلوي او که نه. دغه بیان ته تر اوسه پورې د سبو لخوا هم لاس غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو نور تفصیل یې درته د حمید سمسور په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
په کوټه کې د بین الصوبایي سیمینار پر مهال باندې د پاکستان د تعلیم د څانګې وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې موږ به د هیواد په کچه باندې د څلورو واړو صوبو په مشوره باندې د معیار وړ تعلیمي نصاب جوړوو چې په دې ترڅ کې به د اسلامیات مطالعه پاکستان په باب به له تعلیمي ماهرینو او مذهبي عالمان به هم په دې کې شریک وي او په اسلامیات کې به د لږکیو د حقوق د ژغورنې باب هم شامل وي. د دله خولی سیدان نصاب به داسې وي چې د اوسني وخت اړتیاوې پوره کړي. د نوي ملي تعلیمي تګلارې لاندې به دوی د کوچنیو ماشومانو لپاره چې له لومړي ټولګي څخه بیا تر دولسمه پورې به دغه نصاب معرفي کوي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي سلاکار پروفیسر رضا محمد بړي چې وویل چې په دغه نصاب کې به د ماشومانو لپاره لومړۍ زده کړې په پام کې نیول کېږي.
نصاب په دغه ډول باندې جوړیږي د زده کړې هغه معیار ته ګور د زدکړې وخت وګور هغه ډول باندې د نصاب تربیت کیږي ترتیب کیږي په دغه ډول باندې د هلک نصاب ور جوړیږي. داسې نصاب چې په هغه باندې تحقیق شوی دی چې هلک باید څه شي زده کړي اوس کوچنی هلک دی هغه د کور په ماحول کې په ډېر اسانه باندې خپل په ژبه کې زده کړه کوي.
په پاکستان کې د آغا خان فاؤنډیشن پرهوما وویل
قومی سطح پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرے اور وہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پروگرام صرف ایک چھوٹے سے مطلب ایریا کے لیے نہیں ہوگا یہ پورے ملک کے لیے ہوگا.
سپر کامی کچہ باندھی د ماشمانو د تعلیمی پرمختیا د ودی ور کولو لپاره هیڅ ندی سوی دا به په پام کې نیول کېږي چې دا نصاب د کوچنۍ سیمې لپاره نه وي بلکې د ټولو پاکستان لپاره به وي. چې څومره سرکاري سکولونه دي په هغو ټولو کې به دغه عملي کېږي. د مرکزي حکومت د تعلیم د څانګې پروان علي چیلډ ایجوکیشن د قبایلي سیمو او د پاکستان د نورو صوبو لپاره د مرکز مشري هما یوسف بیا وویل چې په پاکستان کې چې د یونیسف موجوده راپور دی چې په پاکستان کې تر 450,000 زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي.
همې اوس نصاب کو اوس بچې کې لپاره او آینده اوس نه کیا کرنا اوس کې لپاره بالکل ریلیونټ بنانا هوګا. همارا جو حکومتي سکول
زموږ دغه نصاب د هغو ماشومانو لپاره دی چې په راتلونکي کې به هغه څه کوي له هغه سره به سم ترتیب کېږي. د حکومتي ادارو کارکردګي نسته چې چیرې بې وسي ډېره وي هلته د تعلیم کارکردګي ډېره شاته پاته وي. حکومت به تعلیم و خلکو ته ورکوي. د ضلع په کچه باندې د کتنې مرکزونه به هم پرانستل کېږي دا سکولونه به چلول کېږي. که داسې ونه سي نو بیا دا ماشومان به هېڅکله هم سکولونو ته نسي راتللی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
سواسف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو د خبرونه لاروان دي نیم ساعت خبری خپرونه کې بدرته د پیښور د زل زل نه را چکم نقصان جوړ شوی دی پاغاړه باندې بدر سره هم رپورټونو شریکو په نیپال کې زلزله راغلی خو ته اهمه مارکا د بلوچستان لا درک خلکو د بازیابۍ لپاره چکم کارکون دی ماما قدیر بلوچستان لوی نوم هغه هم تیر ورځ په سبیر محمود باندې چکم حمله شوی وو هغه پکې وجل شوی وو په هغه داغې نه وړاندې چکم غونډه شوی په هغه کې ماما قدیر هم ناست وو هغه به راته صورتحال و چې نن سبا پسې تیریږي د ډیو ریډیو همکار نسل کاکړ و سره مرکه کړې ده هغه به درته هم وړاندې کړو د ډیو ریډیو د خبرونې لا روانې دي زموږ سره اوسه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتھ خبری خبرون لا جاری دا وقت شے پا پاکستان کے دا ماسکوتن 3 بجے پا افغانستان کے دی دا ماسکوتن 8 بجے دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دو روز یو 3 بجے دی تاریخ خبرون وراندے کے ان کے زیمی مہوش چلیل
اوزن او شیروان کلندر
او سیواری بیا ستاسو پامرا گرزو دا مہم خبرونو سٹک ہوتا
دا پختونخوا بلوچستان دا سخت نیوکو وروستا دا پاکستان مرکزی وزیر احسان اقبال نن قومی اسمبلی ته ویلی د گوادر نه تر کاشغر پورې د لارې جوړېدو په غربي برخه به لومړی کار پیل کیږي
ویسٹرن روٹ سب سے پہلے مکمل ہو کے آپریشنل ہوگا گوادر کوئٹہ قلعہ سیف اللہ زوب ڈیرا اسماعیل خان پشاور لنک دستیاب ہوگا
افغان صدر اشرف غنی په نوی دیلی کې د سفر په اخیری ورځ سی این این ته ویلي غواړي چې د سحر چې په دیلی کې د غرمې ډوډۍ په خبر او د ماښام ډوډۍ په کابل کې وخوري
Asia is in the process of becoming a continental economy. India is a shaper of the globalization to come.
او د په نیپال کې د تیر زلزلې له امله د مړو شمیر د 5000 نه اوخته ده. زلزلې ځپلې په کار دي او وای اوګي او تګي دي.
پانی پانی خان پاکو ثاین 7 مہینہ کو بال بچہ سوتے را بوسےکو چھ چیسو باکو چھ نیمن نیمن
او اس باندې کو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې کاشغر او گوادر اقتصادي لارې په نقشه کې هیڅ بدلون نه دراوستي شوی او زیاتوي د پاک چاینا کوریډور لړکی به اول د پلان غربي لارو باندې کار مکملوي په کوم کې چې د گوادر ترڅنګ د بلوچستان کې لسیف الله کوټه ژوب او بیا د ډر اسمیر خان او خیبر پختونخوا سیمې شامل دي د قومي اسمبلی غونډې په مهال خپل پالیسي بیان کې وفاقي وزیر ویلي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ترقی د دې پلان د ترجیحاتو برخه ده
او د افغانستان صدر اشرف غنی چې دا وخت هندستان په سفر دی د موټرو د لوزنامې په حق کې خبرې کولو په ویلي دي چې د امید لري چې هندستان پورې رسایي سره به د دې د فروټو او سبزو کارکونکو ته ترلاسه کیدونکې آمدن کې سرچند اضافه وشي دل زیاته کړه چې د رابطې زیاتول غواړي او غواړي چې د شیانو خیالاتو تبادله وشي او د خلکو تګ راتګ جاري وي ښاغلی په نوې ډیلی کې خبرې کولو په وخت سینن دوویل غواړي چې د سحر چې په ډیلی کې د غرمې ډوډۍ په خبرو د ماښام ډوډۍ په کابل کې وخوري
د تعلیم او پېښورانه چارو مرکزی مرستیال وزیر بلی غرامان ویلي دي چې په ټول هیواد کې به د اسلامیاتو مطالعه پاکستان او نور مضمونونو په یو رقم نصاب معرفي کوي نوموړي دا خبرې د بلوچستان په سرخار کوټه کې د یو تعلیمي کانفرنس ورسته کړی دی د تعلیم مرستیال وزیر د تعلیم په اړه د مهمه بیان تر اوسه سبو لخوا خبرګون نه دراغلی خو پاکستان کې د سړک سیاسي ګوندونو بشري حقوقو ډلې وایي چې د پاکستان تعلیمي ادارو کې نصاب کې زیاتره داسې مضمونونه خودل کیږي چې ملکی تندروي ته هوا ورکوي او گاونډي هیوادونو خلاف کرکه راپاروي
او د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل ویلی دی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د تیزندې په سزا لګیدلې بندیز پورته کې دورسته تعدید ما پاکستان کې سل کسان پنځه کړي شوې دي او دغه شان پاکستان په ټوله نړۍ کې توندې سره د یو داسې هیواد تصور خپلوي چېرته چې د مرګ په سزا تر ټولو زیات عمل درآمد کیږي
ملګری ملتونو ویلي دي چې دوی د نیپال په زلزله ځپلو سیمو کې خوراکي مواد او دوایان تقسیمول پیل کړي دي چارواکي وایي نیپال کې د زلزلې له وجې د مړو شمېره د 5000 څخه اوړېدلې ده
د امریکې میریلند ریاست بالټیمور خار پولیس کمشنر ویلی دی چې په خار کې اوس حالات په کنټرول کې دي. چارواکو د ګل په ورځ مخې ته راغلي پرتشدد احتجاجي مظاهرو وروسته هلته کرفیو پر ځای کړی. د پولیسو په قبضه کې د تور پوستکي تن د مرګ وروسته دا مظاهرې مخې ته راغلي. تیره ورځ په خار کې په سوونو مظاهرچیانو په سړکونو اور ولګو، دوکانونه یې لوټ کړل او په پولیسو یې کاڼي وشتل.
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبے بانن د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. نوموړي چې د امریکا په یو هفته سفر دی، بیګا په وایټ هاوس کې د ماخام په ډوډۍ هم ملمو، او د ده په اعزاز کې صدر اوباما د جاپان روایتي نظم چې هایکو نومیږي سره هرکلی وی. هایکو په بنیادي توګه د جاپان یو ادبی صنف دی خو پښتو کې هم معروف دی. ښاغلی اوباما هایکو په انګریزي او جاپانی ژبو کې ویلي چې د پښتو ترجمه یې سدا سدا پسرلی شینکی او دوستی امریکا او جاپان ناگو یاگا یعنی خیسته احساسات. په جواب کې د جاپان وزیر اعظم هم شعر ویل. داغه شعر صدا سو نه غرونه دومره لوړ دي نه وادي دومره ښکته ده چې مونږه یو بل نه جدا وساتي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوې دی سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. دا به وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې سعودي عرب کې د شاهي کورنۍ دننه د حکومتي واکدارانو په منصبونو او د تخت د وارثانو په قطار کې د سعودي عرب د بادشاه لخوا د لاند باند کېدو په باب له یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب بادشاه سلمان نن یعنی د چهارشنبې سحر وختي ناڅاپي یو شمیر شاهي فرمانونه جاری کړي دي. د دې فرمانونو تر مخې د تخت د وارثانو شهزادګانو په قطار کې تبدیلی کړي دي. ډیر وزیران د خپل عہدو نه لری کړي دي او خپل اختیارات نور هم زیات کړي دي. د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون نشر شوو اعلانونو کې بادشاہ سلمان د ولی عہد شهزاده مقرن بن عبدالعزیز په ځای مضبوط وزیر داخله شهزاده محمد بن نایف ولی عہد مقرر کړی دی. بادشاہ سلمان خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان نائب ولی عہد مقرر کړی دی او د سلویختو کالو راسې را روان وزیر خارجه شهزاده سعود الفیصلی د خپل عہدې نه لری کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د بادشاہ سلمان د دې انتظامی اقداماتو نه معلومیږي چې دی د وړاندینی حق رسیدلی بادشاہ عبدالله د انتظامی بندوبسونو نه ځان خلاصول غواړي. اخبار زیاتوي چې د بادشاہ سلمان لخوا اعلان کړی شوو ټولو تبدیلو کې د تخت د وارث په باب له د جاری کړي فرمان د شاهي کورنۍ دننه د تخت لیواله وارثان ډیر په احتیاط او جوړ جاج اخلي. سعودي عرب دا وخت د امریکای په مشرۍ کې په جوړ اتحاد کې شامل دی، کم چې په عراق او شام کې د دولت اسلامي په جنگیالو بمباره له زور ورکړي دي. سعودي عرب په یمن کې په حوثی یاغیانو هم د ډیرو ورځو نه بمباري شروع کړي ده. حوثی یاغیانو د یمن ډیر علاقې نیولې دي. خیال دی چې د سعودي عرب د بادشاہت دننه د دې تبدیلو پر رڼا کې د دې روانو جنگونو په باب له هم پالیسو کې تبدیلی وکړی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د ولی عہد د عہدې نه لری کړی شوی شهزاده مقرن د حق رسیدلی بادشاہ عبدالله ډیر نیازبین و او دلی د نائب ولی عہد عہده په خصوصي طور جوړه کړې وه او دی یې پې لګولی و. د سعودي عرب د بادشاہی په تخت باندې تر دې د بپورې ناس ټول بادشاہان د سعودي عرب د بانی بادشاہ عبدالعزیز زامن و. شهزاده محمد بن نایف د بادشاہ عبدالعزیز په اولاد کې د ده ړومبی نوسی دی چې ولی عہد لګولی شوی دی. په شاهي خاندان کې د شهزاده محمد بن نایف ډیر زیات عزت کیږي ځکه چې د په سعودي عرب کې د القاعده ملا ماته کړې ده او په خارجه پالیسۍ کې ډیر چټک کردار ادا کړی دی. د شهزاده سعود الفیصل د خارجه وزارت د منصب نه لری کول یو ډیر اهم اقدام دی. د شهزاده سعود الفیصل په دې امریکا کې د سعودي عرب سفیر عادل الجوبیر خارجه وزیر لګولې شوی دی، اگر که عادل جوبیر د شاهي خاندان سره تعلق نه لري.
ګ گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو یو ساتھ خبری خبر ونی تھا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا گواگی ملگری ملتن ویلی دی چی دوی د شورو پورس پا نیپال کی زلزلہ زپلی نیپال کی د زلزلے مرکز تا نزدی سیمو کی خوراکی او طبی مرستی چی دی حقا شروع کردی دی پا نیپال کی زلزلے لیوجی شو مرگونو شمیرا پینزو ضرورنا اوڑی دلی دا پدیکل باندھے یو تفصیلی رپورٹ د ڈیور ریڈیو ہمکارا وگما جالوان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو وینا ده چې د شورو دروازې نه یې د نیپال د زلزلې نه ځپل شوي مرکزی سیمو کې خوراک او دوایانې تقسیمول شروع کړي دي، چرته چې اوس هم د مرګونو شمیره په زیاتېدو ده. اخوا د نیپال چارواکو منلی چې د ملک زورورې زلزلې تا امدادي کارونه سستو، خو دغه ادعا کړې ده چې راتلونکي ورځو کې به دغه وضع سم شي او هغه ځایونو ته به ځان رسوي چېرته چې سخت ضرورت دی. د نړیوال خوراک پروګرام لخوا دغه هسې ګورکا شاوخوا پیل شوې دي، چېرته چې د نیپال چارواکو دغه ژمنې کړې دي چې دوی به د زلزلې وروسته حکومتي ګامونه نور هم تندوي او خوراک، اوبه او خلکو ته به محفوظه پناه ځایونه ورکوي. یو نیپالی چې د کټمنډو اوسېدونکی دی وایي موسم هم یخ دی او زکه زیات خلک نمونیا شوی دی، حکومت هیڅ کړی نه دی او مونږ داسې حکومت سوکو. په سنکو سیمه کې ډېر شکایت خلک داسې کوي چې دوی ته باید زر کومک رسیدلی وي. د دغه ځای اوسېدونکي لزر دي او اوسېدونکي وایي چې زلزلې 80% ودانۍ ړنګې کړې دي. په کټمنډو کې په زرګونو خلک د شورو پر ورځ په دې انتظار بسونه ته هم ولاړو چې دغه ښار نه نورو ځایونو ته ځان رسوي، چېرته چې کورنۍ هم شته دي. د ژغورنې کارکوونکو هم خپل کارونو ته دوام ورکړی دی، چېرته چې تیره هفته 8.8 درجې زورورې زلزلې ډېر ځایونه ړنګ کړي دي او ملبې تر لاندې خلک راغلي. د نیپال لرو پرتو ځایونو کې کومک د خرابو سړکونو او د بارانونو له کبله هم نه دی رسیدلی، چېرته چې سفر یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. چارواکي وایي چې د مرګونو شمیر 5000 نه اوښتې دی او 10000 کسان ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو اندازې تر مخه د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمنه شوي دي چې د ملک آبادۍ څلورمه برخه جوړي، او په دغه کې 1.4 میلیونه خلک خوراکي شیانو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري کارونو مشره ویلری ایمس با نیپال ته د زیارت پر وخت سفر کوي، چېرته چې د کومکي کارونو جاج به هم اخلي. د نیپال وزیر اعظم سوشیل کویرالا د نهې پر ورځ ټلویزیون باندې وینا کې ژمنه وکړه چې د ملک تاریخي، مذهبي او د لرغوني آثارو مهمې برخې به بیا رغوي. نوموړي د زلزلې د وژل شوو او د ځپل شوو لپاره د 3 ورځو د سوګ یا د ماتم اعلان هم کړی.
ګران اردن کو تاسو وایسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او د 13 ورځ د اتوار په ماخام چې په پیښور نوخار 400 کې کم زلو طوفان راغلو، په هغه ځای کې خلکو ډیو ریډیو ته ویل دي چې اوس هم لا حکومتي ټیمونه د دې سره د بحالې کارونو لپاره لا راغلي نه دي. بلخوا حکومتي وزیر عنایت الله ویل دي چې دوی لګیا دي اندازې لګوي او د بحالې کاری پیل کړی دی. خو نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په خپل رپورټ کې راکوي.
درې ورځې وړاندې توپانی باران او سیلۍ د پیښور په خغولام، واحد ګړی، بدو، سمرباغ، د چارسدی او نوخار یو شمیر سیمو کې په سوونو کورونو ته زیان رسولی دی، چې پکې د شمیرو تر مخه 120 تنان مړو او 200 نه زیات ژوبل شوي دي. دې توپان د لاسه دې ټولو سیمو کې د بجلی نظام هم خراب شوی دی او تر اوسه دغه سیمو کې بجلی نشته دی، ولې فصلونو، سبزیانو او ونو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. توپان د لاسه سړک په غاړه ناګومان، شاه عالم او نورو سیمو کې کچا هوټلې هم تباه شوي دي. د ناګومان یو هوټل هوټل مالک عثمان وای چې دوی ته د 12 لک روپو نه زیات نقصان رسیدلې دي.
زمونږ دا ګاډي یو شي دلته ولاړو چې ګاګ ما کم ناستو هم پکې څه زخمیان نه زخمیان شو. زمونږ یو ورور دیم پکې زخمی شوی او بس نور دغه مخامه خرسي سب نه ناستې زیدای پخلی زی ټولر څه را پریوتی او خراب شوی. یاره جی 12 لک روپې مونږ دلته راتلو په خپل سره ګاډي سره بس حساب کتاب مو کو 12 لک روپې مونږ دلته لګولي.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وای چې دوی زپلې شو سیمو کې د بحالۍ کار پیل کړی دی او زپلې شو خلکو سره به پوره پوره مرستې کوي. د ایالت سینیر وزیر عنایت الله خان ډیوه ریډیو او ټی وی ته وویل چې طوفان ډیر زیان رسولی دی ولی دوی به خلکو سره هر قسمه کومک کوي.
زه پرون په خپله په متاثر علاقه ټولو باندې شپږ ګنټې تقریبا ګرځېدلم، پیاده ګرځېدلم او ما تقریبا 1300 مړو پورې زه باتې هو ته ورغلم، زخمیانو ته کورونو ته ورغلم. چې کوم ځای کې کورونه وران شوي امې کتلې دي او دا تباهي مې په خپله کتلې ده. پټواریان ګرځېدل اغي اسسمنٹ کاو زمان دازه دازه چې کورونو خو تر اوسه پورې پته نه لګي درې 250 خو شپ پورې زخمیان راغلي دي او تقریبا 47 نبره یا 47 خو شا مړی شوی دي او کورونه ډیر زیات پران شوی دي. خلک لګي خپل کورونه برته جوړول نو ظاهر خبر دي ته معاوضه رستو ملایويږي. حکومت خو یو نظام دی او طریق کار دی، هغه مطابق بده ته معاوضه فوري بده، دغه فوري معاوضه بده مړو د زخمیانو ملایويږي.
دغه به سونه لګه وړاندې نه چې کومه ته پرونته سم خبره کړي چې دا ډیره کومه ده. نن د کابینې اجلاس کې بده باندې خبر هم کې دي شي چې خبره په وکړو چې غني دغه کې زیاته ول پکار دي. تاسو غني چې په دې باندې بس پیسې لرنه
زما خلې دي خاص دغه کې 15 لک روپۍ مړی تور کول پکار دي
او د کورونو چې سګنه
د کورونو معاوضه لږ زیاته ول پکار دي، 50,000 د خلک زیاته ول پکار دي.
بل خو د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې سبانه په مردان، سوابۍ، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن کې د سختو بارانونو لړۍ پیل کېدلې شي، کوم چې په دمی پړم بنه هفته کې هم جاری وي. چارواکي وایي چې خلک دې سختو بارانونو کې احتیاط نه کار اخلي او کورون نه بهر ډیر وتلو نه دی ډډه کوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹی وی، پیښور.
منوردونکو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساته خبری خپرونه لا جاری ده. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل ویلي دي چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د تیزندې په سزا لګیدلې بندې سپورته کېدو وروسته تر دې دمه پاکستان کې سلو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده او دغه شان پاکستان په ټوله نړۍ کې توندې سره د یو داسې هیواد تصور خپلوي چېرته چې د مرګ په سزا تر ټولو زیات عمل درآمد کیږي. نور حال په ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل پاکستان کې پرون سلم کسته د پانسې سزا ورکول د یو شرمناک سنگمیل سره تړلې ده. د امنیسټی انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک ډایریکټر ډیوډ ګریفس په بیان کې ویلي دي چې په اوسنۍ موده کې په تزندیانو ورکولو کې تر زیاته حده اضافه راغلې ده او اوس دغه لړۍ خوښه د امروزه په اساس روانه ده. د هغه په قول کچري د پاکستان حکومت په فوري توګه په تزندیانو بیا بندیز اونې لګوو نو داسې نشي ویلې کېدی چې سږ کال به نور څومره کسان تیزندي کولی شي. د امنیسټی انټرنیشنل وینا ده چې د قتل او ترهګرۍ په رنګ جرمونه سراسر غلط دي خو د انصاف په نوم خلک وجل او په ځانګړي توګه د هیواد د دفاع لپاره دغه لاره خپلول کم مناسب طریقه نه ده او غواړي چې دغه لړۍ دې په سمدستي توګه ودرولی شي. که هم د پاکستان حکومت هیواد کې د جرمونو د قانون لاندې د مجرمانو تیزندي کول د ترهګرۍ له امله د راپی خوګواخونو او ځانګړي حالاتو په تناظر کې ضروري بلی خو د پاکستان دننه هم د بشري حقوقو خپلواک تنظیمونه او قانوني ماهرین د تیزندې سزا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کم یو اوږدمهاله حل نه بلی. د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشره زهره یوسف تیزندي یو بیرحمه سزا بلی او وائی.
27 جرم ہیں جن کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہے اور یہ حکومت کی بالکل سمجھ لیجئے ایک ان کو مس کنسیپشن ہے کہ جتنے لوگوں کو وہ موت کی سزا دیں گے جرائم کا.
دا وایي چې پاکستان کې په 20 جرمونو کې ککړ تنانو ته د مرګ سزاګانې ورکول کیږي خو دغه قانونونو باوجود دلته په جرمونو کې اضافه په نظر راځي او د حکومت دا خیال چې غني د تیزندې د سزا ورکولو سره به په جرمونو کې کمی راشي دا د هغوی خام خیالي ده. د پاکستان حکومت تیر کال په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو د خونړي برید وروسته په یو خوا د مرګ په سزا لګیدلې بندیز ختم کړی وو نو بل خوا ملک کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو وشنوکاتی ملی تګلار هم اعلان کړی و چې پکې پترهګرو باندې پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول، مدرسو کې اصلاحات راوستل او په بدل نمونو سره د فعالیت لرونکو مذهبي کلدم شدت پسند تنظیمونو مخه نیول شامل وو. خو سیاسي ناقدین وایي چې تر دې دمه په دغه ملي تګلاره کې ورکړې شو زیاتره ټکو باندې په ښکارا او ډاډه ډول عمل درآمد کېدل په نظر ناراضي. خو د ترهګرۍ پر ځای په نورو سنګین جرمونو کې د ککړ تنانو په پانسۍ باندې په توندۍ سره د امروزه په بنیادونو عمل درآمد روان دی. د بشری حقونو تنظیمونه، یورپی اتحاد او ملګری ملتونه که هر څو د پاکستان څخه د مرګ په سزا د عمل درآمد ودرولو غوښتنې کوي، خو د پاکستان مرکزی حکومت دریځ لري چې هیواد یې د غیر معمولی حالاتو سره مخ دی، کم چې غیر معمولی اقداماتو ته اړتیا لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د خیبر پختونخوا کابینې یو داسې قانون منظوري ورکړی دی چې د هغې د مخه به سرکاري محکمو کې کم خلک درغلې کوي، رشوت لی، کرپشن کوي، د هغې اطلاع مخ کې څوک ورم کی نو هغې ته به د هغې ژوند او د هغې مفادات ته پوره تحفظ ورکوي. دغه به د باضابطه منظوري لپاره اسمبلی ته هم لیږل کیږي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د کابینه د منظوري دروستو اوس به ویسل بلوئرز اکټ د قانون اسمبلی ته راوړل شي. د دې قانون لاندې به کوم سرکاري نوکر یا عام کس کولی شي چې په سرکاري محکمو کې د بډو رشوتونو، ټګې او غلا کوم واقعیا د دې قانون لاندې جوړ شوی ویجیلنس کمیشن ته اطلاع کړي. د صوبې د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وویل،
اس قانون کے تحت جو شخص مفاد عامہ کی خاطر کوئی اطلاع دے گا جس کے تحت کرپشن کی نشاندہی ہو یا کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے یا ہونے والا ہے، ایسے اطلاع دینے والے شخص کی زندگی اور مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. اس مقصد کے لیے ایک ویجیلنس کمیشن تشکیل دیا جائے گا.
دا اطلاع ورکون کی سرکاری نوکر یا عام کس نم او شناخت با پٹ ساتل شی او ورلبی نام هم ورکول شی. دا کابینی پغونډه کې د سیلګری یا ټوریزم د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې شوه. د نوې پالیسۍ لاندې به د سیلګری په ځایونو کې بنیادی سهولیات او ورته سړکونه جوړول شي. مشتاق غنی وویل، تیر کال پښتونخوا ته اته اتیا لکه ملکی سیلانیان او د بهر ملکونو نه پاکستان ته راتلونکي سیلانیانو 15.6% پښتونخوا ته راغلي وو او دوی هڅه کوي چې پاکستان ته راتلونکي بهرني سیلانیان پښتونخوا ته هم راشي.
ملکی سطح پر ایک سال کے دوران 88 لاکھ پاکستانیوں نے ہمارے صوبے کا رخ کیا، جو پاکستان کی سطح پر سیاحت کا 19% بنتا ہے. بیرون ملک سے آئے ہوئے سیاحوں میں سے 5.6% لوگ ہمارے صوبے میں آئے اور اس سیکٹر میں صوبے کو تقریباً 12 ارب روپے کا ریونیو حاصل.
د بهرنی سیلانیانو د امنیت او سیکورټی په حق له مشتاق غنی وویل، دوی ته د اجازت نامو یا NOC او د دوی د معلومولو د پاره د ٹریکنگ نوي نظامونه د دې نوي پالیسۍ لاندې راوړل شي.
سیاحو کی ٹریکنگ وغیرہ کے پرمٹ اور NOCs کی جلد فراہمی یقینی بنائی جائے. جہاں تک فارنرز کا تعلق ہے کہ ہم ان کو میکسیمم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے جس بھی علاقے میں وہ جانا چاہیں گے، ہم نے ان کو اب فیسیلیٹیٹ کرنا.
کابینه د سرکاري سکولونو د حسمانی او چلولو د پاره د پیرنٹ ٹیچر کونسل د مالیاتی اختیاراتو حد د 10 لکھ تر 1.5 لکھ روپو پورې هم سیوا کړې دي او اوس به د سکول دننه د 2 کمرو پورې ودانې کوم سرکاري اداره نه بلکې استادان او د ځای خلکو دغه کمیټي کوي.
محکمہ تعلیم کی درخواست پر سکولوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے پیرنٹ ٹیچر کونسل کے مالی اختیارات میں اضافہ کر کے 10 لاکھ روپے سے 30 لاکھ روپے کر دیے. اب متعلقہ کونسل سالانہ 30 لاکھ روپے خرچ کر سکے گی. اسی طرح سکولوں کی تعمیر اور مرمت میں کمیونٹی کی شرکت کو یقینی بنایا گیا ہے.
کابینه په RTI یا معلومات ته درسایه په قانون کې د بدلونونو مسوده هم منظور کړې ده. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، په خبر.
ګران اوریدونکو، بوزم بلوچستان ته. بلوچستان چرته چې د بلوچستان د خلکو د حقونو لپاره کم ډلې لګیارې هڅې کوي، هغوی دا وایي چې د دوی تر اوسه پورې په زرګونو چې کم پلویان دي هغه استخباراتي ادارو، حکومتي ادارو اوچت کړي دي. خو بلخوا بیا حکومت نه چې وخت په وخت باندې عدالتونو کم تپوسونه کړي دي، هغې چې دغه شمیره کمر او په سلګونو کې یادي. خو د دغه بې درکه خلکو د بازیابۍ لپاره لوی مبارز ماما کدیر چې په زرګونو میله هغه واک هم کړی ری، پیدل واک هم کړی ری، احتجاجن چې په ستریکا د نړۍ پام ځان تر وګرځي او دغه خلک چې کم دي هغه بازیاب شي. تیر ورځ چې په کراچۍ کې سبیل محمود کما وجل شوی و د بشری حقوقو کارکون کې هغه د بلوچستان په موضوع باندې غونډه را جوړه کړې و چې دغه غونډه څنګه ختمه شوې ده هغه وروسته هغه نامعلومه تنانو وجل ده. په دغه غونډه کې ماما قدیر هم موجود و. د ډیو رادیو همکار نصیر احمد کاکړ ور سره خبرې تیرې کړې دي. دا وخت پیسې تیریږي د خپل خولې حال راته وایي.
بلوچستان حالات څنګه دي؟ بلوچستان کې 100 کسان دی اوړل دي، 100 کسان شہید کړي دي او بلوچستان کے حالات دارنگ پروگرام دل کا خوند نہیں ورتے کہ مجھے جن دے بلچاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ معلوم نہ سو دا ددے وجہ اکثر اگر جن سے دور ہوئی اور دا پروگرام نہ کینسل کرے اور نہ پریز دی خاص کر ازما پر جانا مجید کا
او ماما بل پښتنه دا چې په خپل تا ته او فرزانه مجید ته د سبین محمود له وژنې ورسته خو بڅ دمکاني نوی درکول سوي
د دمکې مخه ورکړ او ولې دا یو د شریف پروګرام څه څه نه بل ځای هغه د دمکې انور کړي ورکړي بیا دې یو د پروګرام نه تر سلام لګن تاریخ بدلل بیا دې ځای بدل کړي او تاریخ بدل کړي 24 تاریخ کړي
یعنی تا ته په خپل دمکې نستا او کنه تا ته یا بیا فرزانه مجید
دمکې پروف سیم ما دغه بس 24 غنټو د دمکې لاړ دی لیکن زه د دې پر پروا نه کوم زه دا د خپل لاړ دی لیکن هر کله زه کورته ځم هم دمکې دی بده ځم هم دمکې دی کورته ځم هم دمکې دی شاته هم دمکې هر خواشه ما د دمکې اخیږي لیکن زه دا
نو ستاسو په خپل شک په چا دی د دمکیانی څوک درکوي حکومت نظر وړاندې کوي.
په سودان کې د روانې میاشتې د اپریل 14 تاریخ نه تر 14 تاریخ پورې قومي انتخابونو کې د اچولې شبو ووټونو شمیره مکمل شوی او د نتیجو اعلان شوی دی. انتخابونو نه په لویه پیمانه د بایکاټ کېدو باوجود صدر عمر حسن البشیر او د قومي کانګرس پارټي د ووټونو ګټلو او په دغه ناقلاره هیواد کې د عوامي اختیار لاندې د حاکمیت د جاري ساتلو داوی کوي. ووټونو کې په لږ شمیر کې د خلکو د برخې اخیستو او په ځینو سیمو کې د انتخابي ساز و سامان په تقسیم کې د راولاړو مسلو له سببه د ووټونو وخت نیټه نوره اوږده کړې شوې وه. خو بیا هم ډیر امیدواران د انتخابي زغل نه بهر شوي وو ځکه چې دوی په خپلو انتخابي مهمونو په لګېدلو بندیزونو او وسله بندو او بې وسلو مخالفه ګوندونو او اولسی مشرانو سره په قامی سطح د خبرو اترو کولو د شوی لوزنامې نه د حکومت پرستو کېدو خفه دي. دینه علاوه د ملک دننه د روانو جنگ جګړو د لاس هم خلک ډیر کم شمیر کې ووټونو اچولو لا راوتی وو. امریکا او د امریکې نور دوه ملګری ملکونه ناروې او برتانیا د صفا سوترا او سودمندو انتخابونو کېدو د پاره د حالاتو په پیدا کولو کې د سودان د حکومت پاتې راتلل افسوسناک ګڼي. د سودان په آئین کې د ورکړې شوو حقونو او د آزادو اپوټا د بندیز لګېدلو سیاسي حقونو او آزادو او په قامی سطح د خبرو اترو د نه کېدو له سبب خلک په لږ شمیر کې ووټونو لا را بهر شول. په داسې حالاتو کې شوي موجوده انتخابونه د سودان د خلکو د رای خیال غماز نشي ګڼلې کېدی. مونږ په انتخابي ورځو شپو کې د شر فساد د واقعاتو غندنه کوو او د هغو سودانیانو مرسته به جاري ساتو څوک چې په امنناک ډول د خبرو اترو او د سیاسي عمل جاري ساتل غواړي چې غرض یې د جنگ جګړو ختمول، د روغې حکمرانۍ د پاره اصلاحات کول او اوږدمیاده محکمتیا راوستل دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبرونه لا روانې دي. اوس د دینه وروسته به بل ډیو پروګرام کې ستاسو سره خوښ کوربه سردالی ټکر صاحب به وي، او هغه به د غنی خان ژوند مختلف اړخونو ته چې کومه کتنه ده په هغه لړګي کوم پروګرامونه روان کړي دي، تاسو ورته به هم ټلیفونونه کولی شئ. را سره اوسې د ډیو ریډیو د خبرونه لا روانې دي.